سهار مو په خیر او ستړي مسی وخت د سهار لس بجې شوي. نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د جون 28 نیټه ده. د مشال لیډو په بله ګړۍ کې مزه عبدالحی کاکړ خپلې کوم په دې ګړۍ کې په پاکستان کې د انتخابي هلو ځلو په اړه یو شمېر رپورټونه اورو او د هم ګورو کراچۍ کې د پښتنو د ازل د ووټونو د ورکړې اهمیت څومره دی او په پای کې د سندرې جادوګرې سن اونیزه خپرونه درته وړاندې کړو. په پیل کې به ملیحه امیرزاده خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخړه د خبرونو سټکو ته. پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای د اپیلونو عدالت فیصله به چیلنجوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن د الیکشن لپاره د بیا کتنې پس د امیدوارانو فهرست جاری کوي او د ایران ولسمشر په امریکا تور پورې کړي چې د دوی اقتصادي ستونزو د زیاتولو ذمہ ده. تفصیل: د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان کړی چې د اپیلونو عدالت فیصله به چیلنجوي. ل جیو نیوز ټی وی او ډان رسپانې سره په مرکو کې عباسی د عدالت په فیصله اندېښنه ښودله. ویل چې د اپیل حق په استعمالوي او له خپلې کورنۍ حلقې نه به د انتخاباتو لپاره ودرېږي. د پینډای د اپیلونو عدالت د مري په حلقه ان ای 55 کې د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د کاندیدای کاغذونه رد کړي. د شروع په ورځ عدالت په لیکل شوې فیصله کې ویل چې عباسی د پاکستان د آئین آرټیکل 2.1F ضرورتونه نه پوره کوي. پوره معلومات او حقایق یې لولس نه پټ ساتلي نو ځکه صادق او امین نه دی پاتې او په دې بنیاد انتخاباتو ته نشي ودرېدی. د پاکستان له آئین سره سم د پارلمان د غړیتوب لپاره دا لازمي شرط دی چې یو تن صادق او امین وي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن بدن د عمومي انتخاباتو لپاره د نظر سانه پست امیدوارانو فهرست جاري کوي. دا فهرست د اپیلونو عدالت تکامي او صوبایي سمبلیانو لپاره د نوماندۍ کاغذونو منلو یا ردولو خلاف د اپیلونو تر فیصلې پس جاري کیږي. امیدواران به تر سبا پورې د نامزدګۍ کاغذونه واپس واخلي. د کاندیدانو حتمي فهرست به د جون په 1 جاري کیږي او انتخاباتي کمیشن به کاندیدانو ته انتخاباتي نشانونه تر خالي پورې ورکړي. ټاکل شوی چې د جولای په 15 په پاکستان کې عام انتخابات شي. د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې د شفافو او آزادو انتخاباتو لپاره د پاکستان الیکشن کمیشن سره په مرستې خبرې شوې دي. د جون په 20 د پاکستان د پوځ عامه اړیکو څانګې ISPR په خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په پنډه کې د غونډې په وخت جنرال باجوا هدایت ورکړي چې امنیتي او دفاعي چیلنجونو ته په کتو دا کار دی په ذمهوارۍ سره سرته ورسول شي. د خبر پاڼې له مخه په غونډه کې د جغرافیایي او ستراتیژیکو حالاتو په ګډون په سیمه کې په امنیتي او نورو موضوعګانو خبرې وشوې. په غونډه کې د پاکستان او سیمې د امن او ثبات لپاره د کوششونو د جاري ساتلو هوډ څرګند شو. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي او غیر سرکاري ادارې الف اعلان د تعلیم د عام کولو یو کمپین اعلان کړي. دغه کمپین چې تعلیم دو ووټ لو یا تعلیم راکړه ووټ واخله نومیږي. پکې ګوندونو او امیدوارانو ته ویل شوي چې هغه چاته برای ورکول کیږي چې ولس ته تعلیم ورکوي. د ادارې ویان عمر اورگزی بیگا مشال ریډیو ته ویل چې د دې لپاره دوی یو موبایل اپلیکیشن هم جوړ کړی دی.
خلق مونږ ته شکایت راوستي په تعلیم دو ایپ سره زمونږ د کادو چې هغه نمائندو ته بیا هغه مونږه شکایتونه هغه سره ډیسکس وکړ. حلقه وایس چې مونږه کمپینونه شروع کړی دي چې تعلیم دو ووټ لو هغه کې مونږ څومره هم یو حلقې نه څومره هم پارټیسپینټ وي یا کینډیډیټس وي چې هغه الیکشن ته ولاړ هغه منځ کې خپل د تعلیمي ډیبیټ مونږه کوو.
عمر اورگزی زیاته کړه چې د تعلیم دو اپلیکیشن باندې دوی ته په تعلیم او سکولونو کې د مشکلاتو او اسانتیا او د نشوالي په اړه تر 15,000 زیات شکایتونه ملاو شوي دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم په پخوانو قبایلي سیمو کې د ادارو نظام جوړولو په ضرورت زور راوړی دی. پرون په پېښور کې د یوې غونډې مشري کولو په وخت چې په خیبر پښتونخوا کې د قانون او نظم په اړه وه، ریټایرډ جسټس ناصر الملک وویل چې وفاقي حکومت له صوبایي حکومتونو سره د ګډ تعاون په اساس د سیمې اوسیدونکو د اسانتیاو او اسانه د دغو سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو لپاره کار کوي. ناصر الملک په خیبر پښتونخوا کې د 2013 کال د عمومي انتخاباتو لپاره په امنیتي انتظاماتو د اطمینان څرګندونه وکړه. ویل چې شفاف او پرامن انتخابات د وفاقي او صوبایي حکومتونو ګډه ذمہ واري جوړیږي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د هلمند سولې کاروان غړي د خپل غوښتنو لپاره د امریکا ولسته یو لیک استوي. نه دغه ولسی خوځښت ویان بسم الله وطن دوست پرون مشال ریډیو ته ویل دوی د امریکا سفارت مخې ته د احتجاج له لارې غواړي چې خپل پیغام د امریکا خلکو ته ورسوي چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره څه کړي دي.
موږ دلیجو خپل اعتراض ته به دوام ورکوو. دغه اولس کلن راپور ورته غواړي چې دا اولس کلن راپور یې د افغانانو په ګټه تمام شوی دی.
تر دې مخکې دوی په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته درې ورځې پر لت غځولې وو. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپل خطاب کې په واشنگتن تور پورې کړی چې د دغه هیواد اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. په عین حال کې د ایران د پارلمان د غړو په دریو کې دوو برخو په یو خط کې له روحانی نه غوښتنه کړې چې د اقتصادي نظام خپل ډله بدل کړي. پرون د روحانی ټلویزیوني خطاب په داسې حال کې مخې ته راغلو چې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ایران کې روانه اونۍ ملګیر احتجاج چې داسې ښکاري د اقتصادي مسلو خلاف دی لپاره د تهران حکومت ذمهوار وګرځولو. روحانی په خپل خطاب کې په ایراني وګړو غږ وکړ چې متحد اوسي او امریکا ته ماتې ورکړي. نوموړي ویل مسلو او فشارونو ته تیار دي خو هیڅکله به خپل خپلواکي قربان نه کړي. د روحانی د دغو څرګندونو په اړه امریکا لاس نه دی ویلي. ترکی ویلی له ایران نه د تیلو د نه درآمد کولو امریکایي غوښتنه د منلو پلان نه لري. ترکی ویلی د انکارې لپاره لازمی نه ده چې د امریکا دغه غوښتنه ومني. د ترکیې د اقتصاد وزیر نهاد ازبکسی پرون ویل که څه فیصلې مخې ته راځي یا په دې معامله د ملګرو ملتونو سره بندیزونه وي نو دوی پورته ګوري خو د دې نه علاوه به یوازې خپل مفاد په پام کې ساتي. د جون په 26مه واشنگتن خپلو ائتلافیانو ته خبرداری ورکړ چې د نومبر تر 3مې دې له ایران نه تیل اخیستل بند کړي. ګینی په تهران د امریکا د بندیزونو د بیا بحالولو لمخه به دوی هم له جرمانی سره مخامخ شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا ملیحه امیرزاده اوریدل. په پاکستان کې انتخابي هلی ځلې روانې دي او یوې غیر حکومتي ادارې داسې کمپاین پیل کړی چې امیدوارانو ته وایي تعلیم هر راکړي او ووټ واخلي. دا څومره مهم ګام دی.
دا ډیره زیاته ضروری ده چې موږ خپل سیاسي ګوندونو نه دا غوښتنه وکړو چې هغه دا ووایي چې یاره ستاسو به د تعلیم دپاره څه پروګرام وي، تاسو به بجټ سره څه کوئ.
کراچی د شمیر په لحاظ د پښتنو تر ټولو لوی ښار بلل کېږي خو له دې ځایه په اسمبلی کې نمائندګي د نشت برابروي. خو دا ځل نو حلقو بندیو پښتانه خوشبینه کړي دي. کومې سیمې دي چې پکې د پښتنو ووټ زیات دی؟
کله کله انډی دی چې ماړې دا بلدیا مټرویل بنارس منګاپیر شو په دې کې چې د پښتنو غټ ووټ هم دی په دې الیکشن باندې خاطرنده کیږي.
او پونیس پروگرام سندری جادوگری کی د سندرغاړي بخت سمینی پر ژوند او فن خبرې کوو. یو شمیر نور رپورټونه هم درته لرو له مشالې سره اوسه. او سم د خبرونی د فایل رپورت. تعلیم راکړي ووټ واخلي، هغه غوښتنه ده چې لومړی په سوات کې واورېدل شوه. په دې هیواد کې د جولای پر 15مه کې دونکو ټاکنو لپاره هر ګوند او هر امیدوار له خلکو د ووټ اخیستلو لپاره مختلفې شمنې کوي. خو اوس د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي غیر حکومتي ادارې الف اعلان کمپاین پیل کړی چې دغو ګوندونو او امیدوارانو ته وایي چې ووټ په هغه وخت ورکوو چې کله تاسو ووټ ورکوونکو ته تعلیم ورکړي. دې ادارې په دې اړه د موبایل یو اپلیکیشن هم جوړ کړی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
یادی ادارې بیاند عمر اورگزی مشال یوډو سره په خبرو کې وویل چې اداره به د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې د تعلیم او په تعلیمي ادارو کې د ضرورتونو په اړه د ټول ټاکنو امیدوارانو او سیمه ییز خلکو سره غونډې هم کوي.
خلک مونږ ته شکایت راوستي په تعلیم دو اپ سره زمونږ د کادو چې هغه نمائندو ته بیا هغه مونږه شکایتونه یا هغه چې کوم ایشوز وي هغه سره ډیسکس کوو، هغه مونږ ورواستو، هغه باندې هغه خپل ریسپانس چې کوم سندرستي هغه سندرسته هم هغه خپل ریسپانس ورکړي. یو خو زمونږه سوشل میډیا باندې دا کمپین شروع ده. بل چې کوم زمونږه په علاقو کې حلقہ وایز چې کوم مونږه کمپینونه شروع کړی دي چې تعلیم دو ووټ دو، هغه کې مونږ څومره هم یو حلقې نه څومره هم پارټیسیپینټ وي یا کینډیډیټس وي چې هغه الیکشن ته ولاړ دي، هغه منځ کې خپل ډیبیټ د تعلیمي ډیبیټ مونږه کوو.
عمر اورگزی په وینا چې د تعلیم دو ایپ د لارې تعلیم او سکولونو کې د ضرورتونو نشوالي په اړه دوی ته سره پاسه 1500 شکایتونه راغلي. د ماشومان د حقوقو مبارز ارشد محمود وایي شل کال وړاندې 2.5 کروڑ ماشومان سکول ته نتلل او نن هم 2 کروڑ او شل لکه ماشومان نه ځي، چې مطلب یې دا شو چې څه خاص فرق په تیرو شلو کالو کې ښکاره نه شو. دی وایي تعلیم غوندې بنیادي ضرورت او حق په اړه نه یوازې سیاسي ګوندونه په سمه توګه رول لوبوي، بلکې د یو ووټ اچونکي په توګه عام اولس هم دې اړخ ته توجه نه ده ورکړې.
دنیا کې پاکستان د نایجیریا نه پس په 2 نمبر باندې دی چې د آؤٹ آف سکول ماشومانو غټ تعداد پکې ده. په دې وجه باندې دا ډیره زیاته ضروری ده چې موږ خپل سیاسي ګوندونو نه دا غوښتنه وکړو چې هغه دا ووایي چې یاره ستاسو به د تعلیم د باره څه پروګرام می تاسو په بجټ سره څه کوي. راځي هر 15 کال پس چې کله ما مخکې ریویو کړی وو مینیفیسټوز د غټو غټو پولیټیکل پارټو، نو ټولو دا وعده کړی چیر موږ به د تعلیم لپاره بجټ سی واکو، خو په حقیقي توګه باندې هغه څه کیږي نه.
د سر هم د تعلیمي کارپوهانو لخوا سیاسي ګوندونو نه غوښتنه شوې چې د ملک د مجموعي پیداوار 40% د تعلیم لپاره مختص کړي شي او په تعلیم د خصوصي توجه ورکړي شي.
تاسو رپورټ اوریدم. په داسې حال کې چې پاکستان کې عام انتخابات را نږدې کېږي، د دې لپاره هلې ځلې ورځ تر بلې زیاتې شي. د 15 جولای د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې ټولو مشهورو سیاسي مشرانو خپل ځانونه کاندیدات کړي دي. په دې کې ځینو مشرانو د یوې چوکۍ او ځینو د نورو د یوې ځخه د زیات چوکۍ لپاره ځانونه امیدواران کړي دي. دا چې ځینې مشران د یوې ځخه زیات چوکۍ ته ولې ځان کاندیدوي، په دې اړه د ظفر خان رپورټ اورو.
مولانا فضل الرحمن، اسفندیار ولی خان، محمود چکزی، سراج الحق، افتاب شیرپاو او آصف زرداری له یوی وی حلقې څخه د امیدوارۍ کاغذونه جمع کړی دي. خو بل لور ته عمران خان د بنو، اسلام آباد، میاوالی، لاهور او کراچۍ له 15 حلقو، شاباز شریف د لاهور او کراچۍ له 2، بلاول بټو زرداری د ملاکان، لاړکانی او کراچۍ له 3، او حمزه شیباز د لاهور له 2 حلقو د قومي اسمبلی لپاره کاغذونه جمع کړی دي. د ټاکنو کمیشن له مخې یو تن له یوې نه په زیاتو حلقو ځان کاندیدولی شي، خو که دغه تن له یوې زیاتې چوکۍ وګټي نو بیا به یوازې یوه چوکۍ د ځان سره ساتي او ګټلې نورې چوکۍ به پرېږدي، چې وروسته به پرې بیا ضمني ټاکنې کیږي. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر توصیف احمد خان وایي په پاکستان کې دا روایت له پخوا راهسه را روان دی، خو سګنو ټاکنو کې د امیدوارانو د کاغذونو پلټنه زیاته کیږي، او دا هم یوه وجه ده چې د ځینو ګوندونو مشران لیوی څخه په زیاتو حلقو کې امیدواران دي.
ذوالفقار علی بوټو نه 5 جگہوں سے الیکشن لڑا تھا.
ذوالفقار علی بوټو هم له 15 حلقو څخه ولاړ وو. نواز شریف او بنظیر هم داسې کړی دي. خو څه کال نوې خبره ده چې د امیدوارانو د کاغذونو پلټنه سخت ده او ډیر وخت هم اخلي. بل ځین سیاستدانان غواړي په دې توګه خپل قوت وخی او دا ثابت کړي چې په ټولو صوبو کې خلک دوی ته رائے ورکوي. نو ځکه له څو ځایونو څخه ووټونو ته ولاړ دي.
ډاکټر توصیف وایي په دې عمل باندې په مختلفو وختونو کې شکایتونه هم مخې ته راغلي دي، او د پخوا راهسه دا ویل کیږي که یو امیدوار له یو څخه په زیاتو حلقو کامیاب شي او بیا وروستو ضمني ټاکنې کیږي، نو باید د دې ټاکنو خرچ له دغې کاندیدانو واخیستل شي، خو تر اوسه داسې کوم قانون نه دی جوړ شوی. د پاکستان په انتخاباتي سیاست نظر لرونکي خبریال نعمت خان وایي ځینې مشران د بایلات له ویرې له یوې څخه په زیاتو حلقو ځانونه کاندیدوي.
ګورو چې کله یو لیډر د یو نه زیات ځین الیکشن وګټي، نو په هغه کې به د یو نه زیات چې کوم سیټونه یې هغه پریدي، نو په هغه کې مقامي خلک چې دي هغه خپه کیږي. مولک کله لیاري خلک دا وایي چې بلاول لیاري نه ولاړ نه پکار دی چې هغه د لیاري سیټ ځان سره وساتي او د باقي ځین چې دی هغه استعفا ورکړي. د لیاري نه د اوسه پورې بېنظیر بوټو، آصف زرداری او سونه کې پیپلز پارټي لیډرانو الیکشن ګټلې دي، هغوی دا سیټ بیا پریښې دي او په هغې به ضمني انتخاب شوی دی. نو دا خلک نه خوښوي. نو د دې خپل نقصانات
نعمت خان وای په ځینې وختونو کې د یو ګوند غړي هم خواهش لري چې د دوی د ګوند مشر دی د بلې حلقې ترڅنګ د دوی له حلقې هم کاندید شي، او دا بیا دا ګټه لري که مشر یې د دوی له حلقې وګټي، نو یو خو ورسره په دغه علاقه کې د پرمختیایي کارونو د کولو چانسونه زیات شي، او بل ورسره په دغه علاقه کې د دوی د پلویانو د زیاتېدو امکان هم پیدا شي.
ظفر خان رپورٹ مو ورده. هم د انتخابات پاړه د کراچی پاړه رپورٹ لرو. په کراچی کې د سژنوی انتخاباتو لپاره سو ټاکنو باندې شاوخوا ټول ګوندونو اعتراضونه لري. څېړونکي وایي مخکنیو حلقه بندۍ کې به ایم کیو ایم ډلې ته ګټه وه، خو دا ځل حلقه بندۍ د پیپلز پارټي لپاره ګټورې دي. خو د دې ترڅنګ په دې اوسنیو حلقو کې د پښتنو ډېرې سیمې هم په یوه حلقه کې راغلي دي او دې د کراچی د پښتنو ووټ بینک ته هم ګټه رسولې ده. په دې اړه بیا د ظفر خان رپورٹ اورو.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د 2013 کال لپاره په کراچۍ کې نوې حلقې جوړې کړې دي. د ایم کیو ایم پاکستان ګوندوي په نوو حلقه بندیو کې د دوی سره زیاتې شوې ده او د اردو جوبو ځنې علاقې د نورو خلکو د سیمو سره په یوه حلقه کې ورګډې کړل شوې دي. عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټۍ او جماعت اسلامي هم په نوو حلقه بندیو نیوکې کړې. جماعت اسلامي او عوامي نېشنل ګوند په کراچۍ کې د نوو حلقه بندیو په ضد درخواست هم دایر کړی و. د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې مشر شاهي سید د چهارشنبې په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل اوسنۍ حلقه بندۍ د پخوا په نسبت بهترې دي، خو بیا هم د پښتنو ځینې سیمې د نورو ژبو ویونکو له سیمو سره په یوه حلقه کې ورچول شوې دي.
چرای دو بولین دای دی بیلین داغه ده سوغتونه جو چاپنی دی یو سایت ته زمو به زیات تا بزاد دشت. البته که دغه دغه مشوره غسته وي نو دا به نزی دی او خپل خپل علاقه به صحیح جوړ شي وای په چوغه مشوره نه کړ خپل کار کړي او بار حال د مخ نه ډیره بهتره ده او صحیح ده.
په کراچۍ کې د ټاکنو نتیجې ځینې وخت د ژبې په بنیاد مخې ته راځي. همدا وجه ده چې د کراچۍ له اردو ژبو سیمو څخه زیاتره وخت ایم کیو ایم له بلوچو او سندي ژبو ویونکو له سیمو څخه پیپلز پارټۍ او د پښتنو په سیمو کې د عوامي نېشنل ګوند په ګډون یو شمېر نور ګوندونو امیدواران کامیابیږي. کراچۍ میشته خبریال وکیل رحمان وای که څه هم په نوو حلقه بندیو ټول ګوندونه اعتراضونه لري، خو بیا هم دا دومره لویې نیوکې نه دي. د وکیل رحمان په خبره په کراچۍ کې مخکنیو حلقه بندیو کې ایم کیو ایم ته زیاته ګټه ترلاسه وه او دا ځل پیپلز پارټۍ ته فایده ده. د هغه په خبره د ژبې له لحاظه د پښتنو لپاره هم دا ځل حلقه بندي بهتره ده.
څه ځایونو کې ورته فایده ملو شوې ده، څه ځایونو کې داسې دي چې لږ ورته نقصان هم ورته ملو شوې ده. په کراچۍ کې د درې څلور د ښار چې کوم هغه مضافاتي علاقې ورته کله کله انډي دي، د دې چې کوم حلقه راځي، کوم صوبایي، کوم قومي راځي، د کشن کې ماړه او دا بلدیا د فوچې دینو میټرول او بنارس دا علاقې شوې منګاتیر شو. په دې کې چې پښتنو غټ ووټ هم دی، د دې چې دی په دې زینو کې د دې په الیکشن باندې یاده باندې خاص رنده شي.
وکیل رحمان زیاتوي شاید همدا وجه وي چې دا ځل پیپلز پارټۍ، تحریک انصاف او ایم ایم ای د خپلو ګوندونو لخوا د کراچۍ له پښتون میشتو سیمو څخه پښتانه کاندیدان کړي دي. د تیر کال د سرشمیرنې تر مخه د کراچۍ آبادی 4.9 میلیونه ده. ملیر، کورنګي، جنوبي، شرقي، مرکزي او غربي شپږ واړه ضلع د کراچۍ په یو ښار کې شتون لري. د یوې اندازې تر مخه کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی. د کراچۍ ښار د قامي اسمبلۍ 21 او د سند اسمبلۍ 23 چوکۍ لري. دا ځل ټول ګوندونه کراچۍ ته ډېر اهمیت ورکوي او ښایي همدا وجه وي چې د پاکستان درې لویو سیاسي ګوندونو مشران شهباز شریف، عمران خان او بلاول بټو د کراچۍ له بیلابیلو حلقو څخه قامي سملای ته امیدواران دي.
د ظفر خان رپورت موردی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي مازوران کولای سي چې د ډاک یا پوسټ په ذریعه خپل رائے استعمال کړي. کمیشن ویلي په دې لړ کې تیاری بشپړ کړی دی. خو د خیبر پښتونخوا ځینې مایوان نو ویلي چې د حکومتي د رائے ورکولو مرکزونو ته د دوی د رسولو تنظیم وکړي. تفصیل په دې رپورت کې.
د پخوانی او قبایلی سیمو او د خیبر پختونخوا مازوران د الیکشن کمیشن په دې فیصله وایي دا ډیر خکړی چې د دوی خیال ساتل کیږي، خو په سرشمیرنه کې د دوی شمیره معلومه ده نو باید چې د هغې پر رڼا کې دوی ته نورې اسانې ورکړې وي. د کورمی او مازوره مشال ریډیو ته وایي دوی په لرو پرتو غریز سیمو کې اوسیږي نو د ډاک په لار اوټ ورکولو کې به ورته هم مسلې وي.
زیادہ کیڈیو دا کورم اسپیشل پریزیڈنٹ محمد انور شاہ دا کم سی الیکشن کمیشن دا ڈاک پر ذریعے دا مزدوران حکم ووٹ اچول دی نظر دی تایا نہ کوم او دی سرا تو مونتا لگا مشکل دا وی چی مونگا دا غرونو علاقے کی پرتیو او دی کی تقریبا مونگ اسٹیشن دا پارا ضروری دی کی اگوئی دی راشی ریٹرننگ افسر دا کور کور سر وی دی ہو کی تو مزدورو سرا کم کارڈ وی نو اگا دی دا دان سرا نوٹ کی وہ 25 جولائی مبا خپل ووټ کاست کو.
همداشان د شبقدر مومند یو مازور په دیړ مشال ریډیو ته وویل
زما شاهجه ها سپیشل نوم ده شبقدر په خلا سره تعلق ساتم. زه خو بلند ده وایم چې مې ته خو با سانتیال راځي چې مې له خلک راځي او زمون سره مسایل چې په خپل درشل باندې خبرې وکړي چې مونږ هغه په سیګرزو نه بیا هم دا غي نه زیات مشکلات مې ته پیدا شول. یو خو زمون یو اخته مسایل چې مونږ زړونه لرو خلک لرو کوئی خلکو ته کوشش کوو چې مونږ کم کسان زمونږ مرګري چې داسې کسان راشي چې هغوی دې کسان له لاس ورکړي او مسایل چې ډېر مل خپلې خدمت کوي.
د ضلع مردان د شیرګړي یو مازوره ګل خان نومې تن مشال ریډیو ته وویل په کار ده چې په دغه ورځ سرکار په خپله یا امیدواران دوی ته ګاډي راولي او دوی پولنګ سټېشن ته ورسوي نو دا به ډېر قوي.
زمونږ د خوښه او دا خپل ذاتي د کمتنه ده چې په دغه ورځ به 25 جولای باندې د کډاري سړي په ګډا راځي او هلته چې مطلب دا پښتنه باندې مطلب دا وټاکي.
د ذکر ده په پاکستان کې په کال 2018 کې شپږم سرشمېرنه شوې ده چې په کې په ټول پاکستان کې د مزدورانو شمېره 2,48,613 ښودلې او په دې کې 23,99,990 په کلیوالو سیمو او 12,02,613 مزدوران په ښاریو سیمو کې اوسېږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له تشدد متاثر سو خلکو سره د مرستې د نړیوال ورځې په مناسبت په خبره سوي اعلامیه کې د جنوبي شپې هیوادونو غږ کړی چې د قانون په لیکولو په بانه دي د تشدد کولو لړۍ ختمه کړي. د دې اعلامیه مهم ټکی په دې رپورت کې
د بخښنې نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په جنوبي ایشیایي هیوادونو کې حکومتونه د قانون عملي کولو په بانه په عامو خلکو تشدد کوي چې د منلو وړ نه دی. یادې نړیوالې ادارې له دغې حکومتونو غوښتنه کړې چې د تشدد لړۍ دې بند کړي. ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پولیسو په حراست کې د مشکوکو ملزمانو سره ښه چلند نه کیږي او تشدد ورباندې کیږي او په ځینې وختونو کې د زیات تشدد له وجې مرګ جوبله هم رامنځته کیږي. امنیسټي انټرنیشنل په خبر پانه کې د بنگلاديش، هند، مالدیب، سریلانکا او په نورو هیوادونو کې قانوني نیمګړتیاوي په ګوته کړې دي. د دوی په خبره په هند کې تیر کال له جنوري تر اگست میاشت پورې 794 کسان په عدالتي او 400 د پولیسو په حراست کې مړه شوي دي. په خبر پانه کې راغلي دي چې د پاکستان آئین آرټیکل 14 کې په تشدد بندیز لګول شوی دی، خو د دې باوجود هم په ټول هیواد کې په خلکو تشدد کول عادي خبره ده. نړیوالې ادارې په خبر پانه کې د دریو پاکستانیو فعالانو احمد وقاص ګورایا، عاصم سعید او سلمان حیدر په حواله ویلی دي چې امنیتی ادارو په حراست کې پر دوی تشدد شوی وو. د بخښنې نړیوال سازمان په جنوبی ایشیا کې د تشدد کارولو لړۍ کې د پاکستان، افغانستان، هند، بنگلاديش، مالدیب او د سریلانکا په حکومتونو غږ کړی دی چې د نړیوالو قوانینو احترام دی وکړي او د خپلو هیوادونو قانوني ژمنې پوره کولو سره دی د تشدد لړۍ ختمه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا د مردان پیر سودو او سیدونکو وایي چې د هلکانو په سکول کې د زده کوونکو شمیر زیات دی خو د ناستې لپاره په هایر سکندري سکول کې کمرې کمې دي. دوی زیاتوي حکومت د دې ستونزې د حل لپاره 2 کاله وړاندې د نوو کمرو د جوړولو د کار پرانیسته هم کړې وه خو لا هم جوړې سوې نه دي. دوی وایي دا ستونزه دومره جدي ده چې داسې هم سوي چې ځینو زده کوونکو تعلیم پرېښودلو ته مجبوره سوي دي. نور حال په دې رپورټ کې.
داتم جمعت شبیر وای چې پکلس کې ډیر رش لوجي د استادانو आवाज هم نشي اوریدلې.
موږ درته په پاتان کې سبق کوي. موږ کلاس کې 104 کسان ګرمي ده ډیر ځاتا استاد یې نو आवाज اسی نشي اوریدلې او دلته کمري وی هغه ورانه شوی ورانه کمري خو ورانه شوی ورس فون کړه کمرو ده غره تقریبا ورس.
عمر غنی وای چې هم د دې لوجي په نه هم جمعات کې سکول پرې خو دی او اوس دینی مدرسې ته ځي چې نه بعد استاد आवाज یې اوریدو نه په پیدل او په کلاس کې بعد د ناستې ځای هم نو
سبق ویل کیږي چې کله د استاد شاګردان طرف ته خمو توجه شاگرد ماغ طرف تا خمو توجہ زور کر ڈبل زور لگے چ بس کم کسان مخ تنا سے سبق و چ کم نہیں تے بس خیر خیریت پات شی سبق
دغه سیمه یو ځای مشر تارخان ممن وای چې دو کال وړاندې دغه پرانسته شوی ده او په دې دو کالو کې لا تر دې دمه یو چارواکی هم دلته بیا نه دی راغلی
سکول بارا کې چې تاسو را لیکلې تاسو را خو کی اوس پوری وې اداره نه راغلی وزیر تعلیم چې کم دی مردان دا راغی د دې سکول ته تایم کړی دا غزا کې تخته مخته اوسم پرته ده چې هغه ته بیا دې وخت پر راغار نه شو
ولی په دې لمو چې کله د پرنسپل ریاض محمد نه پختل نو هغه مشال لیړو ته ویل چې غیر سرکاري تنظیم او خپل تعلیم محکمې سره خبره شوې ده او ډېر ضربا دغه ودانې ورته جوړې کړې بلخوا د پیرسدو یو مشر محمد اشفاق خان وای کچر حکومت دا کار پراتون کی دو درو میاشتو کی ونو کړو نو پچنده به جوړ کړی
کاله زمنګ دا پروگرام دی منګ دا خپل کړی کی دا خبره مشوره کړی کچر حکومت دا شی ونه کو منګ بټلټونه لګو هم په سړک هم په اسکول کی چنده بکو او د خپل چنده په برکت په دا بلډینګ کې خیر ودو ان شاء الله تعالی
د دغه سیمو مشرانو او د سکول پرنسپل هم مشال لیډو ته ویل چې دوی په سکول کې کم از کم دا وخت د شلو کلاس رومونو یا د کمرو اجت دی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
سبز علی خان یو وتلی ستار ژغونکی دی او د تیرو شاوخوا و د شکلون راسي ستار شغوي نوموړی د ثواب یو سیدونکی دی وایي چې هغه وخت ډیر خوشاله سي چې کله خلک یې کړي ته ورسي او د ورته سندره وایي شانواز ترگزی ورسره مرکه کړي او دا رپورټ یې را لېږلی دی
د زیدی کلی ثوابی سبزلی خان وای چې سکول ته هغه یو رستلې او بیا یې پرېخې خو د سیتار سره ډېر رمینه وه اولې منګې غږول زده کړل او وروسته یې سیتار ته لاس واچاو او تر دې کال پورې د سیتار د غږولو و دېرش کالونه هم پوره شوي
نه ما دې چې ساروی سوکو په دوړ تنخواګانو زما لې شکې بړتي او درې میاشتې مې کړی وای مو کارنیل صاحب رامې ګیری او نیسره راره زما یې پابندې نشم کولی ملیشا با ملاو شو ساده کپری من لیورده جوڑ کرد دو تواتای توپای پلاک گروجا کرد زما بڑا خوش آلانو زو کلاو کلاو برزم یارا یو قدم سرار شپو
سبزلی خان وای چې په شاګردانو کې د چم گاون وسیدونکو هم شته او د لورو کلو هم دي د پخپل د سیتار او تبلی سره سندري وای خو خوشحاليږي چې نوې ځوانان هم د سره کینی او سندري وای سبزلی خان وای چې د سیتار د غولو لپاره عرب ملکونو ته هم لاړ دي او د خو خو سندرغړو سره یې سیتار غغولې
شپږو ملکو کې زو ګرځې د مصاب خان دي سره شوګان ولتلو اقسم پخدا د 15 ورځې کې دوبای ابو زیب یالن قلبا شارجا قطر قطر ته په جز کې تلو نه د نور بدو د اگین ټیمینګ سره بخپل ګاډي او ما یو خدای نه بخي چې ما غ 15 ورځې داسې تیرې کړم یا سب جلیلا خو ته پکیټ کې راګیر شو باندېانو سره مولا کات نو شیشې ز سکوم چې ناستم پکې
د سبزری خان سیتار او سندری خو هسه هم ډیر زیات خو خول شي ولې د هغه سره یو شمیر ټوکی هم وي د چې کلا دوه درې سندری وای نو بیا ناست خلک چپ کی او ټوکی چې دی ورته خاکی وای هم وای
خو د پن سومره لین شي د نو د دې کندر هغه چا سره د چپوی نو چې سو پوی نه د زارو قدر وای په سر کې
دا پوینا چې هغه دې ته ډیر خوشاله کی چې څوک داسې غریزو او یا سهارای سیمو ته وبلی او دی ورته سندری وای او کدا سنوی نو بیا دی پخپل ملګری لزان سره کړی کله د نزدې بونیر غرونو ته او کله د ثواب د کروندې سیمو ته ووزی او خوشالۍ انی کوي شانواز ترغزی ماشال ریډیو ثوابې
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ
تاسو مشال ریډیو او ریو سم په سوشي بو کې لستمي بجې کېدونکو ته مایک ملیحا مرزاده تسپارم چې د خبرونو لړۍ وړاندې کړي
دا پاکستان په خوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان کړی چې د اپیلونو عدالت هغه فیصله به چیلنجوي چې لمخه د مری په هلکا ان ای وو 50 کې د نوموړي د کاندیدای کاغذونه رد کړل شوی دی. لا جیو نیوز ټی وی او ډان رسپانس سره په مرکو کې عباسی د عدالت په فیصله اندېښنه خود لا ویل چې د اپیل حق په استعمالوي. تر اول پنده د اپیلونو عدالت په پرونی فیصله کې عباسی ساده قوانین نه دی ښودل شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د عمومي انتخاباتو لپاره د نظر ثانې پس د امیدوارانو فهرست نن جاری کوي. دا فهرست د اپیلونو عدالت د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره د نوماندۍ کاغذونو منلو یا ردولو خلاف د اپیلونو تر فیصلې پس جاري کیږي. د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې د شفافو او آزادو انتخاباتو لپاره د پاکستان الیکشن کمیشن سره په مرستې خبرې شوې دي. پرون د پاکستان د پوځ عامه اړیکو څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په پنډه کې د غونډې په وخت جنرل باجوا هدایت ورکړی چې امنیتي او دفاعي چیلنجونو ته په کتو د کار په ذمهوارۍ سره سرته ورسول شي. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکي او غیر سرکاري ادارې الف اعلان د تعلیم د عام کولو یو کمپین اعلان کړی. د ادارې ویان عمر اورکزی پرون مشال ویډیو ټول دغه کمپین چې تعلیم راکړه ووټ واخ نومیږي پکې ګوندونو او امیدوارانو ته ویل شوی چې هغه چاته به رای ورکول کیږي چې ولس ته تعلیم ورکوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم په پخوانو قبایلی سیمو کې د ادارو نظام جوړولو په ضرورت زور راوړی دی. پرون په پیښور کې د یوې غونډې مشري کولو په وخت ریټایر جسټس ناصر الملک وویل چې وفاقي حکومت له صوبایي حکومتونو سره په ګډه د سیمو اوسیدونکو اسانتیاو او په اسانه د دغو سیمو په خبر پښتونخوا کې د ورګډېدو لپاره کار کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني په خپل خطاب کې په واشنگټن تور پورې کړی چې د دغه هیواد اقتصادي ستونزې زیاتې کړي دي. په عین حال کې د ایران د پارلمان غړو په دریو کې دوه برخو په یو خط کې له روحاني نه غوښتنه کړې چې د اقتصادي نظم خپل ډله بدل کړي. او ترکی ویلي له ایران نه د تیلو دنه درآمد کولو امریکایي غوښتنه د منلو پلان نه لري. ترکی ویلي د انکرې لپاره لازمي نه ده چې د امریکا دغه غوښتنه ومني.
مولیها مرزاده چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او سم سندري جادوګری ونې خبرونه ده او دا د نومیالي سندرغاړي بخت زمینی د ژوند او هنر اته ځانګړې شوې ده. او دا د خبرونې وړاندې کوونکی دی هارون بچا. دا تاسو مخکې اوریدلې ده. نن یو ځل بیا دراورو
سړی مشه اوریدونکو زه هارون بچایم او د مشال رادیو سندره جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د نومیالی سندرغاړي بغزمینه سندره او داغه د ژوند او هنر په اړه د هغه هنرمندانو خبرې اوري چې بغزمینه یې له نږدې لیدلې ده. د نوموړي سره ژوند تر ډیره وفاونه کړه او هغه وخت چې د پښتو موسیقۍ په ډګر کې خورا زیاته ځلیدلې وه د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړه شوه. د بغزمینې هغه سندرې چې د افغانستان ملي رادیو او ټلویزیون لپاره ثبت کړي او یا هم په کنسرټونو کې ویلي د پښتو موسیقۍ د مینوالو په زړونو او ذهنونو کې ژوندۍ پاتې دي. نوموړي ډېر شهرت له خپلې دې حماسي سندرې وموند. اے سرباز یارا خیژه په مورچل باندې بیا به دی اوده کما سوري د اوربل لاندې. هنر یې تر دې وروسته رشتو کړل او سندرې په ولس کې خورا زیاتې مقبولې شوې.
ja na na jar me shada kana dast
د ګلو زولای نومي کتاب کې چې د مصطفی جهاد په نوم یو لیکوال پکې د یو شمیر افغان هنرمندانو ژوند لیکونه چاپ کړي. د بغزمینی په اړه راغلی چې هغه اصلا د خیبر پښتونخوا د سوات و چې د خپل هنري کارونو د پرمخ بیولو لپاره ننګرهار ته کډه شوی و. د جلال آباد په یو ننداره یا شو کې سندرې ویل پیل کړل او هم له هغه ځایه هنر رشد وکړ. بخت زمینی د افغانستان له ملي ریډیو سره د خپل همکارۍ په موده کې ټولې 21 سندرې ثبت کړې چې ورڅخه یو شمېر بیا وروسته د ملي ټلویزیون لپاره لپ سینک هم کړې. د بخت زمینی په اړه دا هم لیکل شوی چې د ریډیو ټلویزیون په پروګرامونو او همداراز د موسیقۍ په شخصي محفلونو کې زیاتره په ملي جامو کې څرګندېده او دا چې پر پښتني او افغاني دودونو مینه هنرمند و. اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی چې دا ونه پکې د نومیالې سندرغاړي بغزمینې مشهور سندرې او د هغه د هنر او ژوند په اړه معلومات اوري. د ننګرهار یو شاعر او سندرغاړي فضل الرحمن وحدت چې بغزمینې د موسیقۍ په پروګرامونو کې له نږدې لیدلې د هغه د پلانټ ټوبي او د چ څنګه په افغانستان کې سندرې ویل پیل کړل دا سراته ویل.
او خپل غونته په دې په افغانستان کې روشتي ورکو روشتي ورکو او تر دې هغه چې رادیو تلویزیون ته وته او په رادیو تلویزیون کې د یو خپل ستوري په حیثیت باندې خپل هنر خلکو ته ښکاره کړ. نو یو خاص ټیپ لارو هغه په خپل هنر کې خاص ټیپ دا چې خاص سندری دغه یو خاص مکتب په سندرو کې د مخکې په ونداري کې په جلال آباد کې کار کوو د پیروز ونداري په نامه باندې بیا چې کابل ته راغله په کابل کې رادیو تلویزیون ته دغه شوله نو د سندری ډېرې ښه استقبال شولې او یو خو یې ښه هنري ټیپ یې لاره بل ښکلې آواز یې لاره او هر کمپوز یا سندره چې بیا اخیستله استعداد ډېر قوي استعداد و ښه یې اخیستله او ښه یې خلکو ته وړاندې کوله استعداد خدایي چاته خدای استعداد ورکړی وي چاته نه وي ورکړی نو د ده استعداد خدایي و چونه هنر یې دلته په جلال آباد کې دروکو شروع یې وکړله نو د هنرمندانو د سندرو نه الهام واخیستو او خپل هغه استعداد یې دغه ښکاره کړ استعداد ورسره و داسې خاص شاګردي د چا نه ده کړې زمونږ استاد صاحب معاشره داسې ده چې لږ ذره حسن هم ورسره دي نو بیا هغه ته توجه هم زیات دي ولې اواز یې ډېر ښکلی اواز و ډېر هنري اواز یې لرله ډېر رسا اواز و هره سندره په خاص کیفیت سره ویله
بغ زمینې د دې سندرې شعر د فضل الرحمن وحدت ته وحدت وای د شعرونه پر یو هندي کمپوز لیکلی ول چې د بغ زمینې هم خوښ شول او د جلال آباد په یو ننداره یا شو کې به ویل وحدت زیاتوي ورسته همدا سندره د بغ زمینې لخوا مشهور شو
دا سندره خو هندي طرز تاسو هم پته ده تر هندي دی دا ما د یو چا په غوښتنه باندې جوړ کړو چون هلته په هغه ننداره کې چې دی کار کوو ما هلته ګویندګي کوله اناسینه ورکو نو کله کله به ما دا خپل دا سندره ویله بیا دلته یو باجمال دی د عبدالله په نامه په دغه کې په جلال آباد کې هغه به د خصوصي محفلو کې د سره دغه باجه بیا غږوله نو دا شعر هغه سره بیا هغه دې ته ورکړی و دغه نندارہ د اسماعیل فیروز وا هغه باندې سره کوشش کاوه هغه نورجان تاسو پیژنه هغه دغه کړه وا د وروست عزیز افغان د اسماعیل فیروز سره وا نو دوی په یو ماحول کې کار کاوه یو ماحول کې کار کول او دغه نه هم ډیره استفاده کړې او دغه نوازندگان نه هم ډیره استفاده کړې بازونګه ځکه چې برنامه وا چې هغه د بخزمیر ته خاص دغه پروګرام ورکړ شوی دا پدې کې یو ستاجیکي سندره واغې ویلا یو دا یو ویلا چې بزارم دې ځان پکار نو دوه ماغه دا سندره مشهوره شو او د ډیره خم ویلا پاتې غلطیان په کې وی خو خیر به خیر ویلا
لیکوال مصطفی جهاد د بغزمینی په ژوندلیک کې وایي چې په کوم محیط کې دا غي پالنه شو او هلته ورته د خونځي ویلو فرصت نو مې سر شوی او ځکه نو نالوسته پاتې شوی و خو بغزمینه له دې باوجود چې به سواد او حافظه ډیره خو سبا چې یو واره زدکتل هریدل بتره نه هغه له پښتو سره سره په دری ژبه هم سندره ویلې او مینوالو به په چکچکو بدرګه کول لیکوال او سندرغاړی فضل الرحمن وحدت وایي بغزمینه په داسې حال کې لسوات څخه ننګرهار ته کډه شوه چې سندرې ویلې پوره زده وو د په خبره هغه په افغانستان کې نور هم تشویق کړل شو او د غوره هنري خدمتونو په بدل کې افغان دولت هم ښه ونازوله
دلته چې راغلم تاسو نه بلد سندرغاړی نو یعنی سندرو باندې پوهېدل او استعداد ورسره و داسې نو چې د باندې شروع کول نه ممکن زه تاسو فکر کوم چې حالت به موږ سندرې ویلې په خپل ماشین ټوب کې دا تاسو راغله مې زړه په خاص زمينه ورته مساعد و د ماحب ورته ډېر ښه مساعد و نو زه که د ډېر رښتو کوم فکر کوم چې نوې مرحله چې په افغانستان کې راغلې و یعنی د ترقی د وخت نه د ترقی په وخت کې دا دلته راغله او دلته په سندرو باندې شروع وکړله یعنی بیا رسو او 50 کال ندی خواته د هیواد د دننه کنسرتونه زیات ورکړي دي چون هغه داسې وخت چې دغه موسیقي ته په عموم شکل باندې حکومت هم دغه توجه زیات لر او خلکو هم موسیقي ته مخه زیاته وه نو داخلي کنسرتونه زښته ډېر وو ولې خارجي کنسرتو ته نه تللی دولت خوا ډېره نازول شوې ده او دولت ورته ډېره خاصه توجه لرله ممکن چې ډېر تقدیرنامی ماخستی مضامینه ماخستی دولت ډېره دغه تشویش کړې ده
بغزمینه یو شمیر وطنی سندری هم ثبت کړی دی یو سندری چې اے سرباز یارا دا د وخت له مشهور سندرو څخه یادېږي وحدت وایي نوموړې دغه سندره د افغانستان له ملي آرکستر سره وویل او په ولس ښه ولګېده
چون هغه وخت دغه تبلیغاتي سندره ډیر رواج وي او دغه سربازانو د مورال په خاطر باندې به سندره ویل کېدلې. همداسې نغمې سندره ویلې دي، نور هنرمندانو سندره ویلې دي. نو دم دا سندره په آرکسټر کې ثبت کړله چې سرباز یار خیزه په مورچل باندې. نو دغه شاعر فکر کوم چې کاتب پاسون په نامه باندې فکر کوم چې دغه یو شاعر د دی. نو د آرکسټر سره ثبت کړی وو او ډېر ښه موزیک ور سره او ښه شهرت یې لاسته راوړ.
د ننګرهار فضل الرحمن وحدت چې شاعر او سندرغاړی دی او د بغزمینی له ژوند او هنر خبر دی، وایي هغې له خپل خاوند سره خوشاله ژوند لاره او غوښتل یې چې په هنر کې لا پسې مخ ته ولاړ شي. وحدت زیاتوي چې نوموړی په ځوانه ځوانۍ کې ناروغه شوه او سندرې ویل څه چې ژوند کولو ته نوره جوړه نه شوه.
کورنۍ ژوند یو خاوند لارو د شیرین په نامه، هغه د کامی و، زمونږ د ننګرهار د کامی و، دغه سره واده کړی و. بس خپل موسیقي مخوړه نور کورنۍ ژوند ډېر ښه و، اولادونه نه وو، یعنی ډېر په چې هنر خروج ته ورسېدو شهرت ته ورسېدو دا بېچاره دغه شوله په حق ورسېدله. خبر شروع چې مخزمینه په حق ورسېده، بیا خلکو رنګ رنګ خبرې کولې، چا ویل چا ورته څه شی ورکړ، چا ویل چا مړه کړل، چا څنګه شو څنګه نه شو. خو په ډېره ځوانۍ کې مړه شوه.
اوریدونکو د سندرې جادوګرې د دې اونۍ په خبرونه کې مو د نومیالی سندرغاړي بغزمینې سندرې او د هغې د هنر او ژوند په اړه معلومات واوریدل. د خبرونې په پای کې د نوموړې له یوې بلې مشهوري سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخه مخه